امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شواشنایم په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه خبرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز لارې پرانستل شوه. د ایران فوج وایي چې توریه کې داعش په مورچلو د تهران د بریدونو د غچ اخیستلو په هدف بریدونه کړي دي، او د فرانسې د نوي ولسمشر ګوند د هیواد په ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی.
افغان ولسمشر نن د دوشنبې ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ د هوایي دهلیز پرانسته وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تورخم جلال آباد پر لویه لار د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د نادرکه کېدو په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک یا مهاجر شوي یا د پناه غوښتنه یې کړې ده. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته مطیع الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز له پرانستو وروسته نن دوشنبه د 15 میلیون ډالر په ارزښت د افغان سوداګرو شپږ ټنه سوداګریز توک د هوا د لارې کابل څخه دهلی ته صادر شول. دغه هوایي دهلیز تفاهمنامې د جوازات میاشتې په 11مه نېټه د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې او د افغان هوایي شرکت ترمنځ لاسلیک شوې، چې نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر لخوا پرانستل شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هوایی دهلیز په پرانستل کې داسې وویل:
کسایی که بر ما بحران ایجاد میکنن ای درس بگیرن که ما بحران به فرصت بدل میکنیم.
ښاغلی غنی په وینا د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانستل وروسته به تر ډیره بریده د افغان سوداګرو اندېښنې لرې شي. په ختیځ زون کې د فوز قومندانۍ ویلي دی چې ځواکونه د ننګرهار په چراغام ولسوالۍ د تورې بوړې په بل کلي الف خیل هم تیره شپه قبضه کړې ده. د ملي اردو د 201 سیلاب خلو اردو ویان ډګرمن شیرنا قه فقیری امریکا غږ ته وویل چې ګډو حکومتي قواو د تورې بوړې د الف خیلو سیمه په بشپړه توګه نیولې او ځواکونو پرمختګ کړی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د چغانسور ولسوال د دوشنبې سهار په 8:30 بجو په یو وسلوال برید کې وژل شو. مل پاسوال ابوبکر وویل چې ولسوال حاجی آقا محمد فضلی په دغه برید کې سخت ټپونه اخیستي وو چې روغتون ته په لاره د ټپونو له امله یې سا ورکړه. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قوا پخواني قومندان جنرال ډیوډ پیټرس ویلي چې افغانستان ته د امریکا د زرګونو اضافي عسکرو استول یو عاقلانه عمل دی. ښاغلی پیټرس د پاکستان د ابډاباد په سیمه کې د 2000 کال د مئی د میاشتې 2 نېټې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل تایید کړل او ویل چې په افغانستان کې د تروریستانو په مقابل کې د امریکا فوجي حضور په سیمه کې ډیر مؤثر دی. د ایران فوج وایي چې په سوریه کې د داعش په مورچلو یې برید د تهران د بریدونو د غچ اخیستو لپاره کړو. ایران د یکشنبې په شپه د سوریه په دارالزور ښار کې په بلستیک توغندیو د داعش مرکزونه وویشتل. ویل کېږي چې په 13 شاوخوا 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې ایران د سوریه په جنگ کې په خپله توغندي کاروي. د ایران سپاه پاسداران وایي د ذوالفقار په نامه د توغندۍ د ایران له کرمانشاه څخه توغولی چې د ایران په فضا له تېرېدو وروسته په سوریه کې د داعش په مرکزونو لګېدلی دی. د امریکا یو جټ الوتکې د سوریه د حکومت د هوایي قوا یوه الوتکه د هغې نه وروسته وویشتله چې د امریکا په مشرۍ د اطلاعاتو په قوا یې بمبار کو. پینټاګان د یکشنبې په ورځ وویل چې د سوریه قواو هغه وخت په دوی بمبار وکړو چې د امریکا په مشرۍ د اطلاعاتو قواو د اسلامي دولت د ډلې په ضد عملیات کول. پینټاګان وایي چې د یکشنبې پوره د سوریې اس یو 22 ډوله جنگي الوتکه د طبقه سیمې ته نږدې د ائتلاف په قواو بمبار کوو چې ائتلافي قواو ورته ځواب ورکړ او راوی غورځوله. په پرتګال کې زورورې اور لګېدنې تر دې دمه یو شپېته کسان وژلي دي. اکثره خلک چې په موټرو کې ناست وو هغه سوځېدلي. ویل شوي چې اور د زیاتې ګرمۍ له امله بل شوی دی. په پیښه کې د 950 کسانو د زخمي کېدو رپورټ هم ورکړل شوی دی. پرتګال کې چارواکي وایي چې سیمې ته د اور وژنې سلګونه مامورونه استولي دي. د فرانسې د نوي ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند د دغه هیواد په ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی. په دغه انتخاباتو کې د ماکرون منځلاري لیبرل ګوند او متحد ګوند د فرانسې د پارلمان له 500 څوکیو نه 350 چوکۍ ګټلې دي. په پارلماني انتخاباتو کې د ماکرون د ګوند قاطع بریا د فرانسې اروپا پلوي ولسمشر ته د دې زمینه برابرۍ چې په اسانۍ سره خپل اصلاحات عملي کړي. دلته په امریکا کې پولیس وایي چې په ورجینیا ایالت کې یوه مسلمان نجلۍ له ورکېدو وروسته مړه موندل شوې ده. پولیس ویلي دي چې د عدلي طب معایناتو نه معلومه شوې ده چې د جنۍ په څه شي وژل شوې. پولیسو د پیښې په تور یو 22 کلن ځوان هم نیولی دی او هغه یې په قتل تورن کړی. د امریکا پولیسو د دې دمه د یادې پیښې باره کې نه دی ویلي چې دا یو ترهګریز عمل و. بلخوا د برتانیا د کورنۍ چارو وزیر د لندن په شمال کې په یو جومات مرګونه برید مشکوک ترهګریز عمل بللی دی. وزیر امرت رود دفنس بولی جماعت د امام او په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو په ځواب کې د پیښې څو ساعت وروسته دا اعلان وکړ. نن سهار وختي یو سپین موټر په لندن کې د فنسبوري جماعت څخه بهر په پیاده روانو خلکو روخته. یو نفر یې وژه او اته کسان یې نور زخمیان کړل. او د فرانسې نه هم تازه خبر راغلی دی چې هلته یو موټر د لارې په سر په خلکو ورغلی دی او ځینې کسان زخمیان کړي دي. د پیښې باره کې پلټنې روانې دي چې معلومه کړي چې د پیښې علت څه و. دا و د سیمې نړۍ او د افغانستان خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. افغان ولسمشر نن د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ د هوایي دهلیز پرانسته وکړه. د دغه هوایي دهلیز له لارې نن د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان کرنیز محصولات د هوا له لارې له کابل نه ډیلی ته ولېږدول شول او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه له کندهار نه د هند امرتسر ښار ته صادره شي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لیکلی رپورت ده.
د دغه هوایی دالیز تفاهم نامه د جوزا میاشتې په 11 نیټه د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې او د آریانا افغان هوایی شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و چې نن په رسمي توګه د افغانستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هوایی دالیز په پرانیز غونډه کې وویل د افغانستان د صادراتو پر مخ د تورخم او چمن د دروازو له تړل کېدو وروسته افغان حکومت د نورو لارو د موندلو په لټه کې وو. د ښاغلی غنی پر وینا د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دالیز له پرانیستلو وروسته به د صادراتو په برخه کې به تر ډیره بریده د افغان سوداګرو اندېښنې لرې شي. د دغې تفاهم نامې له مخې افغان سوداګر به له کابل او کندهار څخه د هند ډهلي او امرتسر ښارونو ته د هماغې کرایې په بدل کې چې د ځمکې له لارې خپل صادراتي توکي هند ته لیږدول اوس د هوا له لارې صادر کړي. ولسمشر غنی د افغانستان د سوداګرو لپاره د دغې اسانتیا برابرولو ته په اشاره وویل
ترانزیت همیشه یو ستونزه و چې موږ مخکې واقع کېدله. ایله ده چې نه یوازې دا هغه اقدامات چې سوي او هغه اقدامات به چې وسي. تاسو ته دا اطمینان درکې چې شاړه ځمکه شاړه مه پرېږدي. دا مه پرېږدي چې د افغانستان تولیدات ضایع سي. هر یو دی کې یوه لویه پانګه پرته ده، اما مخصوصا د کرهنې په برخه کې ثبات پروت ده. تر څو د افغانستان کرهنه په اساسي توګه منسجمه نسی، افغانستان کې ثبات نه راځي.
په اوس وخت کې د افغانستان او هند ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته رسیږي، خو د افغانستان دولت هڅه کوي چې له هند سره د سوداګرۍ کچه زیاته کړي. په کابل کې د هند سفیر منپریت هورا وویل دغه هوایی دالیز د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه فرصت دی او په راتلونکو کې به ورته پراختیا ورکړل شي. هغه ول زموږ دولت له دې پروژې څخه ملاتړ کوي او غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې په دې برخه کې له تاسو سره مرسته کوو تر څو دغه هوایی کارګو تر هغه پراختیا عمومي چې د هوایی کارګو پر یوې شبکې بدل شي. د افغانستان او هند د هوایی دهلیز د پروژې رئیس صدیق الله مجریدی وایي دغه دهلیز د کابل او ډهلی ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د زیاتولو او د ځمکې له لارې د افغانستان د سوداګرۍ پر مخ کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره جوړ شوی دی. ښاغلی مجریدی د کابل او ډهلی ترمنځ د هوایی دهلیز لومړنۍ الوتنې ته په اشاره وویل په دې الوتنه کې شاوخوا 60 ټنه کرنیز محصولات چې پکې طبي نباتات شامل دي او ارزښت یې 500 میلیون ډالر ته رسیږي له کابل څخه به د هندوستان بازارونو ته ورسیږي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په ځانګړې توګه میوې په هندوستان کې ښه مارکیټ لري خو پر وینا یې له افغانستان څخه تر هنده د دغو محصولاتو صادرول له ستونزو سره مخ وو. ښاغلی الکوزی د خصوصي سکتور په استازیتوب د دغه هوایی دهلیز له پرانیستلو هرکلی وکړ خو په دې برخه کې یو شمیر ستونزو ته هم اشاره وکړه.
یو ځل بیا خواهش کوم د افغانستان د ګمرکاتو نه د افغانستان د هوایی میدان نه د هوایی میدانونو نه چې دا مالونه په وخت او زمان سره طی مراحل شي او همدارنګه هیله مې دا ده چې هندوستان ته موږ هم تقاضا کړې ده چې هلته موږ ته یو مهم یو شیت راکړ شي یو ځای راکړ شي چې په هغه ځای کې دا زموږ مالونه ویستل شي او طی مراحل شي.
د افغان چارواکو پر وینا دغه دالیز للارې بل الوتنه راتلونکي اونۍ د کندهار له هوایي ډګر څخه تر سره کیږي چې پکې بعد د 2 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه د هند امرتسر ښار ته ولېږدول شي. د افغانستان دولت په دې برخه کې د توکو د لېږدولو لپاره افغان سوداګرو ته 75% سبسایډي په پام کې نیولې ده او افغان سوداګر د دغه هوایي دالیز للارې د خپلو سوداګریزو توکو د لېږدولو لپاره د 1 کیلوګرام په بدل کې 40 سنټه کرایه ورکوي. د دغه سوداګریز دالیز استفاهم نامه تر راتلونکو 2 کلونو پورې د اعتبار وړ ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ د 2 کارکوونکو د نادرکه کېدو په تړاو له 2 نه څېړنې پیل شوې دي. د یاد وزارت د وایاند دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبې ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي چې له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک شي. راپورونه وایي چې له تېرې جمعې ورځ راهیسې د تورخم جلال آباد پر لویه لار د پاکستان د قونسلګرۍ 2 کارکوونکي نادرکه شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم ټینګار کوي چې د دوی دغه کارکوونکي باید زر تر زره پیدا شي. نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجی ساپۍ پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړوند اورګانونو ته دند سپارل شوی تر څو معلومه کړي چې د تورخم جلال آباد پر لوی لار د پاکستان د قونسلګرۍ د 2 کارکوونکو د نادرکه کېدو راپورونه څومره رښتینی دي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو څېړنې پیل کړي دي.
موږ خپلې څېړنې پیل کړې دي و وګورو چې دا موضوع تر کومه حده واقعیت لري. د ننګرهار اړوندو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده تر څو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې دغه 2 کسان د افغانستان په خاوره کې تښتول شوي یا مخکې له دې چې افغانستان ته داخل شي تښتول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي له تېرې جمعې ورځې راهیسې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ 2 کارکوونکي ندرکه شوي دي. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دغو مامورینو د تښتولو یا برمته کولو ادعا نه ده کړې. د یادونې ده چې په تېره کې په پېښور کې افغان قونسل عبدالخالق فراهي او دغه شان په کوټه کې افغان ډیپلومات محمد هاشم هم د یو شمېر کسانو لخوا برمته شوي وو چې وروسته خوشې شول. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه هیواد د جلال آباد قونسلګرۍ 2 مامورین چې د تېرې جمعې په ورځ جلال آباد څخه پېښور ته د ځمکې له لارې په لاره وو د جلال آباد تورخم د لارې په اوږدو کې له درکه شوي دي. نوموړي وویل دغه مسله د افغان حکومت له بېلابېلو ارګانونو سره شریکه کړې ده.
افغان حکومت وزارت داخله ته خارجه ته مونږ غورز باندې لکه بی انفارم کړی چې رضا کسان داسې میسنګ دي د سحر نه دا خو ګوره د جلال آباد زموږ چې کوم کنسلیټ ته هغه کې دی کار کوو او دا غزګنه دی ته دغه ته دی تور هم طرف ته بلار کې چرته دا ورک شوی دي زموږ ته کې خو دا چې کسان ورک شوی چې ری کور شي
و مو غختل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نظر هم واخلو خو له پر لپسې اړیکو سره سره یاد وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل د سره هم مهاله د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفوي وایي کچیرې د قونسلګرۍ دغه کارکوونکي پاکستان ته د تګ پر مهال افغان امنیتي ځواکونه خبر کړي وي د افغان حکومت دنده ده چې دغه کارکوونکي پیدا کړي خو په وینا یې که د دغو کارکوونکو په اړه افغان ځواکونو ته د مخه خبر نه وي ورکړل شوی او دا خبر یوازې ادعا وي بیا د دې مسؤلیت څوک نشي اخیستلی افغان امنیتي ارګانونو تل په افغانستان کې له بهرنیو کارکوونکو او ډیپلوماتانو د غوښتي چې د خپلو سفرونو او د کار په هدف له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ پر مهال دوی په جریان کې پرېږدي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک یا مهاجر شوي یا یې د پناه غوښتنه کړې او یا هم په خپلو هیوادونو کې دوی بې ځای شوي دي په دې لړ کې افغانستان د مهاجرت له نظره دوم سر هیواد دی چې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي مهاجر شوي دي د مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو د کلنیو موندنو په اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو
UNHCR دا تازه راپور د جون د شلمې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی دی د دې کمشنرۍ د بحران په نړیوال کلنی راپور کې چې نن دوشنبې د جون په 19 خپور شوی پکې ویل شوی چې دا خلک د تاوتریخوالي جګړو د بشري حقوقو د نه مراعاتېدو او ځورونو په سبب د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي
54% of the refugees come
د نړۍ 54% کډوال له دریو هیوادونو څخه راځي سوریا افغانستان او جنوبي سودان په هیواد کې دننه بې ځای شوي خلک په څرګنده د جګړې پیداوار دي د 40 میلیونو کډوالو درې برخې په 100 هیوادونو کې میشت وي
یوازې د سوریې د شپکلنې جګړې له کبله د کډوالو شمیر 15.5 میلیونو ته رسیدلی چې له دې ډلې یوازې تیر کال لا تو لکو زیاتو کسانو خپل کورونه پریښي دي
هیله من یم چې د تیرو وختونو څخه زده کړه وکړو او د سوریې خلک هیر نه کړو چې اوس د اروپا د بندو سرحدونو له امله ډیر نه په سترګو کیږي ځکه چې هغوی د پخوا په پرتله لږ راځي
ځینې اروپایي هیوادونو لکه هنګری د هیواد په سرحدونو باندې لوړې موانع جوړې کړې دي او ځینې نور بیا کلک قوانین وضع کړي دي په 2018 میلادي کال کې د پناه غوښتنې 2 میلیونه درخواستونه شوي چې تر ټولو ډیر په جرمني بیا امریکا ایټالیا او ترکیه کې شوي دي د مور او پلار پرته راغلي ماشومان چې اکثره د افغانستان او سوریې څخه دي په 2018 کال کې په اویاو هیوادونو کې د پناه غوښتنې شاوخوا 15,000 درخواستونه درج کړي دي
په تیرو څو ورځو کې موږ ډیر زیات مصروف وو او زموږ تیره ټوله اونۍ په همدغه ډول وه موږ ورځ تر بلې ډیر خلک ډیر شمیر د ژغورنې او نوري کښتیو شاهد یو
یوګاندا د شپږو افریقایي هیوادونو د کډوالو کوربه دی له تیر یو کال څخه 1 میلیون سودانیان په دې هیواد کې ژوند کوي او نور هم ورته را روان دي د کډوالو ثابت راتګ په یوګاندا کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي
ځینې وخت د پخلي غوړ نه لرو یوازې خواړه او لوبیا ترلاسه کوو خو د پخولو لپاره یې غوړ نه لرو ځینې وخت کې د فنی لپاره اوړه راکوي
د یونیسیار راپور له سوری او سودان وروسته په لوړ توپیر د افغانستان او عراق په ګډون د څو نورو هیوادونو نمونه هم یادوي چې خلک د جګړو له کبله ګڼ شمیر بې ځای شوي دي
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک یا مهاجر شوي یا یې د پناه غوښتنه کړې چې پاکلی تاسې همدا اوس رپورټ واورېده په موقع بل رپورټ ته په داسې حال کې چې د عراق د دوم غټ ښار موسل د نیولو لپاره سخته جګړه دوام لري. د ښار په زیاتره ورانو شو ودانیو کې د ملکی وګړو مړي ځای پر ځای پراته دي. عراقي قواوې اجازه نه ورکوي چې خلک خپل مړي را وباسي. د موصل نه د امریکا غږ د خبریالې هجر مردک د رپورټ خلاصه به سید سلیمان شاته واوري.
زیاتره مړي ځای پر ځای پراته دي او په تقریبا 40 درجه سانتیګراد سخته ګرمۍ کې ځینې ډېر خراب شوي دي. فکر کېږي چې دا خلک د تښتې په وخت د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په نښه کړي وو او ویشتلي دي، او ځینې د سختو جګړو په دوران کې په هوانونو او د توپونو په مرمیو لګېدلي، او یو شمېر نور د ائتلافي قواوو په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. د عراق پوځ د موصل د ښار جنگ ځپلې ټولې ناحیې د جنگ د محاذ په توګه اعلان کړي دي. څوک نه پرېږدي چې د خپلو خپلوانو مړي ولټي او راوي باسي. د عبدالغني په نوم د زاړه موصل یو سرګردانه اوسیدونکي چې د خپل 18 کلن وراره د مړي پسې ګرځېده امریکا غږ ته وویل چې له هر خوانه موږ وژل کېږو. څوک په هوایي بمباریو کې لګېږي، څوک په مرمیو لګېږي، او څوک د ټوپک والاو په غلچکیو ډزو کې وژل کېږي. خلک لګیا دي مري، خو نه د اوبو درک لګېږي او نه د خوړو. عبدالغني ویل چې ما په زاړه موصل کې د خپل یو دوست دوه کمکي ماشومان په خپلو سترګو ولیدل چې له لوږې سا ورکړه. د ښار د ټولو اوسیدونکو تقریبا همدغه حال دی. د وفا محمد په نوم یوې ځوانې ښځې وویل چې زما کور په هوایي حمله کې ولګېد او ران شو. د کورنۍ له غړو نه مې اوس یوازې یو 8 کلن ماشوم ژوندی پاتې دی. د 30 کسانو مړي د خاورو خزل لاندې اوس هملته پراته دي. یوه هفته کېږي چې موږ بې کوره شوو او انتظار کوو چې لږ تر لږه ورسره دومره مرسته څوک وکړي چې خپل مړي راوباسي او خاورو ته وسپاري. خو عراقي پوځیان وایي تر څو چې جنگ رواني ملکیانو ته اجازه نشي ورکولی چې د مړو پسې ورشي. د ماشومانو او ښځو په شمول یو شمېر ملکیان چې د داعش وسلوالو ویشتلي دي، د بوټانو، د کورنۍ د غړو د البومونو او واکسونو او د اغوستلو لپاره د اضافي جامو په شمول د کور سامانونه د وژل شوو کسانو د وژل شوو وینو له پاسه پر ځمکه باندې ځای په ځای تیت او پرک پراته دي. د دهیاب ادریس په نوم 18 کلن هلک چې ډېر مجبورۍ نه ښوونځی خوشې کړی او آیس کریم یې خرڅول، دوه هفتې مخکې په ډزو کې ولګېده. مړی تر اوسه د کور د سامانونو د پاسه د دیوال سره څیرمه هماغسې پروت دی. د سختې ګرمۍ په وجه دومره خراب شو چې د هغه کاکا حزام عبدالغني سم ونه پیژنده او حیرانو چې دا یې د وراره مړی دی او که نه، خو د تسبونه وپیژنده. حزام عبدالغني امریکا غږ ته وویل، هو دا زما د وراره تسبې دي چې د لګېدلو په وخت یې په جیب کې وي. عبدالغني په خپل سلفون باندې سمدستي د هغه پلار خبر کړ چې د مشر زوی مړی موندل شوی، خو مشورې ورته ورکړه چې مورې مراواله خاورو ته به موږ وسپارو. عبدالغني د خپل 18 کلن وراره تسبیح په لاس کې راپورته کړې او داعش ته بازار او خیرو باندې شروع وکړه. په داسې حال کې چې سختې ډزې روانې وې، حزام د هغه دوه ورونو او دوه کاکاګانو سرونه ټیټ کړل، ځان یې خپل کور ته ور ورسو. پوځیانو ته زارۍ کوله چې د مړي د انتقالولو په خاطر سره د امبولانس کومک وکړي. هغوی د دغه 18 کلن هلک مړي ته ګوري او حیران دي چې د 1400 او 1400 په موده کې دومره ډیر ولې خراب شو. حزام عبدالغني امریکا غږ ته وویل، کله چې ادریس لا درکه شو، ان له لومړۍ ورځې نه موږ ورپسې ګرځېدلو. عسکرو ټوله سیمه محاصره کړې وه او چاته اجازه نه ورکوله چې خپل مړي ولټي. په هره خوا نظامي ګاډي او د هموي موټرې لیدل کېږي. ملګري ملتونه اټکل کوي 100,000 ملکیان اوس هم د زاړه موصل په هغو برخو کې بند پاتې دي چې د داعش په کنټرول کې دي. ملګر ملتونه وایي چې تر اوسه پورې 230 ملکیان د داعش په غلچکۍ او ډزو کې وژل شوي او په سلګونو نور د ائتلافي قواوو په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. د داعش وسلوال له خپلو کورنیو سره په زاړه موصل کې اوسیږي او هغوی د لومړي ځل لپاره اوس د یو تعارضي جنگ په ځای په دفاعي جنگ باندې اخته دي، او ګمان کېږي چې د وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
مشهور لیکوال او د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی سلاکار بارنټ روبن وی، امریکا پر پاکستان هغومره نفوس نه لري څومره چې افغانان فکر کوي. روبن د امریکا غاکل خبریال خلیل خان سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا هم ویلي چې د داعش پر خلاف باید افغان حکومت او طالبان په ګډه مبارزه وکړي.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر جیمز میتس د افغانستان د پارنیو تګلارې اعلانوي. په دغه ستراتیژي کې به د ځواکونو شمیر زیاتول هم شامل وي. که تاسو د امریکا اوسنی حکومت ته مشوره ورکولای نو هغه به څه
و؟
زبه دا وایم چې د ځواکونو زیاتول کې دای سیمرسته وکړي، خو یوازې کچيري د عسکرو د شمیر زیاتول د دې لپاره استعمال سي چې د شرایطو ته زمينه مساعده سي چې سمدستي د سیاسي حل لپاره کار پیل کړي، لومړی د افغانستان د ګاونډیانو سره او دوهم د طالبانو سره. البته په دې کې باید دا هم شامل وي چې د افغانستان حکومت مضبوط سي او هغه سخت اختلافات چې دا وخت د حکومت دننه دي حل کړي.
په افغانستان کې د پاکستان د رول پاره امریکا د پاکستان په مقابل کې د کومو حربو نه کار اخیستلی سي او څه باید وسی چې پاکستان په دې کانی کړل سي چې په دغه یواد کې دننه د طالبانو او په خاصه د کانی ډلې د پټنځاینو پر ضد اقدامات وکړي.
واقعیت دا دی چې امریکا په پاکستان هغومره زیات اثر نه لري څومره چې په افغانستان کې خلک باور کوي. اوس خو تر امریکا چین په پاکستان ډیر اثر لري او یقینا امریکا پاکستان ته د تروریزم ضد عملیاتو مصارف ورکوي. امریکا کولی سي دا پیسې بندې کړي، خو دا به په پاکستان دومره لوی اغیزه ونه کړي. په بله معنا دوی به هغه کارونه ودروي چې په حقیقت کې موږ یې ملاتړ کوو. او بل دا ممکنه ده، خو ډیره ګرانه ده چې په پاکستان دی نړیوال بندیزونه ولګول سي. تر ټولو مخکې لومړی امریکا د پاکستان لاره استعمالوي چې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات ورسوي. اوس مهال امریکا اکمالات د ایران، د مرکزی آسیا د هیوادونو او یا د قفقاز او کیسپین د لارې افغانستان ته نسی رسولی. او د دې نه علاوه روسیا او چین اوس د پاکستان ډیر زیات ملاتړ کوي، نو د دې وجه د دې امکان ډیر لږ دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دوی د پاکستان پر ضد کوم اقدام وکړي. زما په فکر په اوسنیو حالاتو کې پر پاکستان باندې د اثر لپاره پکار ده چې د سیمایزو قدرتونو او په خاصه توګه د چین سره ګډ کار وسی.
افغانستان او سیمې کې یو اندېښنه موجوده ده، او هغه د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه دي. تاسو دا څنګه وینئ؟ آیا ستاسو په فکر د اسلامي دولت ډلې ته دي د یو جدي ګواښ په سترګه وکتل سي او څه باید وسی؟
موږ باید د اسلامي دولت ډلې ته یا داعش ته د یو بالقوه جدي ګواښ په سترګه وګورو. اوس یې فعالیتونه محدود دي، خو څنګه چې په خبرونو کې راغلي دي دغه ډله د اچین د ولسوالۍ د سمسو څخه د ایستلو وروسته د خوږیاڼۍ ولسوالۍ ته حرکت کړی او احتمالا دوی غواړي چې د تورې بوړې سمسی ونیسي په کوم ځای کې چې یو وخت بن لادن بو. د سمسی په حقیقت کې د حقانی د شبکې لپاره جوړ شوی. جالب خبر دا دی چې هغه عمده وسلواله ډله چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف په دغه سیمه کې جنګیږي طالبان دي. روسیا او ایران د طالبانو سره په خبرو بوخت دي او ممکن د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي. تر کومه بریده چې زه خبر یم افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات دا کار نه کوي، خو بیا هم وضعیت پیچلی دی او زما په فکر ده چې باید غور پرې وسی.
نیویورک ټایمز ریسنتلی رپورټډ
د نیویورک ټایمز په یو وروستي راپور کې راغلی دی چې د افغانستان د 40% څخه زیاته خاوره یا خو طالبان کنټرولوي او یا یې هم اغیز باندې لري. تاسو په افغانستان ډیر زیات لیکنې کړې دي، تاسو د افغانستان او د سیمې راتلونکي څنګه
وینئ؟
زه وایم چې په اوسنی وخت کې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د اقتصادي همکارۍ د لارې ډیر څه ترلاسه کیدای سي. 50 کاله مخکې د جنوب ختیځې آسیا هیوادونه ویتنام، لاوس، کمبوډیا د افغانستان په شان خراب وضعیت کې وو، او له کوم وخت راهیسې چې جنگ ختم شوی او دغه هیوادونه د جاپان او د چین د اقتصادونو سره وصل شوي دي، دغه هیوادونه اقتصادي پرمختګ کړی دی او خوندي دي. نو د دې امکان شته چې افغانستان هم د سیمې د اقتصادي ګټو له امله د همدغه سي راتلونکی ولري.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه در رسیدلې. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
درنو اوریدن کو خبرونه په هم دي زی پای ته رسیده فاتولاندو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه په لې کې اوریدل مه هیروي کا غواړي بیا خبرونه او رپورټونه ولولې او وایوي نو کول شي د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه ته ورشي همدارنګه پښتو فیسبوک هم پرانستی شي او نوي مطالب تازه خبرونه د رادیو او تلویزیون اوریدل شي تر بیا مل عمل شي.